आजादी रेडियो सब्सक्राइब करें। وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
افغان ځواکونو د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ له مرکز څخه طالبان وویستل. د ازبکستان هوایي چلند غواړي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي. د خبر لمخې د ازبکستان د هوایي چلند الوتکې به له تاشکند څخه کابل او له تاشکند څخه مزار شریف ته په جنوري کې پروازونه شروع کړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د اکثریت مشر میچ مکانل په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د ناببره کمولو په اړه خبرداری ورکړ. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې په دغو دوو هیوادو کې د څو ورځو په مخه د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل اعلان کړي. د پاکستان وی اسلامي ډلې نن اسلام آباد ته د تک یو لاره وروسته تر دې پرانیسته چې حکومت ژمنه ورسره وکړه چې د فرانسې سفیر به له پاکستانه وباسي. وروسته تر دې چې د اکتوبر په وروستیو کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اسلام د پیغمبر د کارتون په شمول د کارتونونو د خپرېدو د حق دفاع وکړه، په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو کې مظاهرې وشوې. د تحریک لبیک پاکستان په زرګونو ملاتړیو د نومبر په 15 اسلام آباد ته د تک یو لاره د اعتراض په ډول بنده کړې وه. د بیلاروس ته ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم چې تجربه کار ډیپلومات بلل شوی پرون په دمشق کې د 90 کلونو په عمر وفات شو.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. اوس هم 15 دقیقې بس ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د کاري پروګرامونو د لړۍ پیل.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشي. ولسی جرګې ته د افغانستان د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د راتلونکو څلور کلونو لپاره د برنامو د تشریح کولو لړۍ پیل شو. لا معلومه نه ده چې د وزیرانو ته به د رد یا تایید رایه کله ورکول کیږي. ولسی جرګه وایي چې د لس نوماندانو اسناد سیړل شوي دي او تر راتلونکي پنځشنبه ورځې پورې به دوی خپلې برنامې د شورا غړو ته تشریح کوي. د 15 دقیقې اونیز باس کې نن په همدې موضوع باندې باس کو او په دې غږیږو چې آیا وکیلان به وتوانی کی چې د شایسته سالاری او تخصص لمخه پریکړه وکړي وغه وزیرانو ته د تایید رای ورکړي چې په اړوند برخه کې تخصص ولدي. په دې برخه کې وړاندې لوړاندې هم ځینې اندېښنې مطرح شوې دي. د فساد کېدو اندېښنې د غشان دیو شمیر وزیرانو په اسنادو کې د ستونزو په اړه باندې مونږ بنن پم دي خبرونه کې هم دې ستونزو ته تم شو. د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب او د سیاسي چارو په محب شریف را سره په خبرونه کې دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خراغلاست وایو. کریاب صاحب، که پایلې له تاسو نه کو درې نوماند وزیرانو خپلې برنامې تشریح کړې، تاسو د ولسی جرګې په تالار کې یاست، دغه برنامې مو واوري دي، څومره د منلو وړ وي؟
د ازادۍ رادیو ټولو معززو اوریدونکو ته، تاسو ته او افغانانو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. د اوږده ځنډ او انتظار وروسته چې هم د افغانستان خلک او هم ولسی جرګه بې صبرانه دې ته منتظر و چې د افغانستان کابینه معرفي شي، بشپړ شي. لبد مرګ چې ډیر وخت په دې کې ونیول شو چې د اسنادو د ارزیابۍ پروسه او مرحله یو څه پیچلې وه، باوجود د دې چې په ځینو برخو کې ستونزې هم وې، خو د وطن حالاتو ته په کتو او د سولې روان بهیر، د جنیوا کانفرانس، دا هر څه په پام کې ونیول شو. بالاخره هغه کمیسیونونه چې د وزیر صاحبانو د نام کاندید وزیرانو اسناد تیری، طبیعتی تیری، دا غوی اغا کاری والتیا تیری، دا اغا بحیر نوست پراوتو دی. و من اول ورز بو چه دا اغا دری کاندید وزیران ولسی جرگی ترالالا هم دا اغا بحیر روان ده. دوی اغا خپل کاری لمولی توبون، خپل پلانون و برنامه دای ولسی جرگی تولان ده کری، او اوست هم دا اغا بحیر دا پختن روان ده. دا خوی وازی دا اغوی برخوا، اوست چه کمی پختن دا ولسی جرگی دا استاز دا خواکی گی او اغا دیری مهمی دی، زکا ملتی غواری، خصوصا دا افغانستان دا بحرانی سیاست دا برخه که هغه کړنلار او تګلار چې مقطعي نه وي او د څو محدود شپو لپاره نه وي هغه باید وړاندې شي او داسې د مستودې په شکل بیا ومنل شي او دغه د افغانستان د حکومت طرح او پلان شي. په همدې ډول افغانستان د مالی په برخه کې د سخت بحران سره مخامخ دی. تاسو ګورئ چې د افغانستان په ګمرکاتو باندې چور او تالان روان دی، هر څوک چې په څه ډول غواړي هغه ولګی. نو دا د ملت لپاره خورا ډېره مهمه ده چې په دې وپوهېږي چې مالیه به په واقعیت بېرته د ملت په درد لګېږي که د هر چا چې څنګه خوښه ده هغه ډول مصرفېږي. او تر ټولو مهم یې دا ده چې د افغانستان امنیتي وضعیت خصوصا یو خو یې د جګړې وضعیت دی، بل دغلته داسې ناخوالې د زورواکو د غلو د غاصبینو له لورې وکیلان غواړي چې د داخله وزارت یو داسې تعهد ورکړي چې په څومره وخت کې به د خلکو د دغه درد دوا کېږي په واقعي ډول، څومره ګرنتي دا ورکولی شي. که دا یې ونه کړل نو بیا طبیعي ده چې ولسي جرګه خپل تصمیم نیسي او داسې خلک به شاید په دغه کاندید وزیرانو کې چې هغه به یوازې د سهم په بنیاد راغلي او هغه د وزارت جوهر او ولتیا به ونه لري. نو اوس دغه بهیر روان دی. زموږ تمه او هیله دا ده چې ولسي جرګه دا واري نه د قوم په بنیاد، نه د ژبې په بنیاد او نه د خپلوۍ او دوستۍ په بنیاد، بلکې د ولسي چوپړتیا او خدمت په بنیاد باندې رای ورکړي او داسې یوه کابینه جوړه کړي چې هم د ولس په درد راشي او هم د افغانستان
کریاب صاحب پمدې مسایلو باندې بغږیږو. دغه کاري کړنلاره کله کراته د ولسي جرګې تشریح کې د درشت وګیلانو له ډلې فکر کوم د لسو نوماندانو اسناد څېړل شوي دي. دوی تر کومې ورځې پورې خپل برنامې شکه بیا په کوم ورځ ورته د رایو صندوقونه کې خدل کیږي؟
اصلا خو دا باول ځلی چې ټوله کابینه ولسی جرګې ته د باور د رای د پر راځي په خو داسې نه و شوی. نو اصل کې خدا دا چې باید په دغه یو ورځ کې دا پروسه بشپړ شي، دا بهیر بشپړ شي. هلته په ولسی جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې دا دي چې د پروسې د بشپړېدو نه وروسته، د بیانې او د سوالو ځواب نه وروسته باید صندوقونه کېښودل شي. خو چونکه څه لرې شي یا درش وزیران او مستقل رئیسان راځي او خپله کاري برنامه وړاندې کوي او بیا لږ تر لږه د اتلسو کمیسیونونو او د لسو یا یولسو پارلماني ګروپونو په استازولۍ هر یو کس درې دقیقې پوښتنې کوي. نو ځینې وزیرانو ته د پوښتنو نوبت رسیږي، ځینو ته نه رسیږي. نو تصمیم داسې دی چې د پروسې د بشپړوالي نه، یعنې د ټولو کاندید وزیرانو د بیانیو او د ګزارشونو او د خپل کاري پلان د وړاندې کولو وروسته به په اخیره ورځ بیا د رایې صندوقونه ایښودل کېږي.
اخیره ورځ خو لا معلومه نه ده. نو
اخیره ورځ اوس بهیر داسې ټاکل شوی دی چې هر ورځ به درې څلور یا پنځه وزیر صاحبان راځي، کاندید وزیران، او دوی به هغه خپل ګزارشونه او خپل پلانونه وړاندې کوي. سبا ته هم دا بهیر شته، بل سبا ته هم شته، او په همدې ترتیب د راتلونکي اونۍ زه فکر کوم چې د راتلونکي اونۍ تر پایه به د افغانستان کابینه
ډېر زیاته مننه کاریاب صاحب. تاسو ته بېرته راګرځو. محب شریف را سره د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. شریف صاحب ستړي مشي، څه فکر کوئ د لیدونکو په توګه او د ولسي جرګې هغه نورو دورو ته په کتلو سره چې وزیرانو ته د رایو د ورکولو په برخه کې ځینې راپورټونه په ځانګړي ډول د فساد په برخه کې موجود و، فکر کوئ چې دا ځلې به وکیلان وتوانېږي چې د شایسته سالارۍ او د تخصص برخې ته په کتلو سره هغه وکیلان هغه وزیرانو ته رای ورکړي چې لږ تر لږه د ملت ګټې پورته تر هر څه مهمې وي؟
ډیره مننه تاسو او درانه کاریاب صاحب او اوریدونکو ته نیکې هیله او سلامونه وړاندې کوم. له شکه پرته له ولس سره چې کوم غټ شک او ویره پرته ده، هغه دا ده چې د ځل لپاره به بیا هم وزیران په پخوا په شکل باندې اول د پردې تر شا د معاملاتو نه وروسته دوی ولسی جرګې ته وړاندې شي، او ډیری به داسې کسان وي چې هغوی په تقسیماتو او په یو ډول فساد ککړ سیستم باندې دوی بیا د ملت په ستوني باندې ګونډې ووهي او په داسې شکل باندې خپل وظایف مخکې وړي لکه د پخوا په شان که چیرې په قانوني شکل مخکې تلای شوای ښه وتښه که نه شوای تللی نو بیا به د سرپرست په شکل او یا په داسې شکل باندې چې پارلمان ته نه حاضرېږي او د هغوی هغه څه ته چې قانوني صلاحیت دی هغوی ته به غاړه نه ږدي بیا به هم د یو داسې بهیر سره مخامخ وو. همدا لویه ویره ده. همدا نن د بهرنیو چارو د وزارت پات باندې چې کومه ویره له ولس سره ده هغه دا ده چې داسې یو ملي پالیسي چې د بهرني سیاست په ارتباط د کورني سیاست په ارتباط باندې موږ ولرو چې هغه یو شخص په بدلېدلو نه بلکې یو سیستم وي او هر هغه شخص چې ورته راځي په هغې کې د افغانستان ملي ګټې دوست او دښمن تعریف وي او په دې ارتباط باندې کومه کړنلار کې بیا یې د ولس د منافعو سره اړخ ولګوي. په همدې ډول باندې موږ د کورنیو چارو په وزارت کې له هغه ناخوالو سره مخ یو چې زه فکر کوم تاسو ګران ولس او کاریاب صاحب او زموږ د ولس استازي په دې باندې ښه پوهېږي چې نن په ولس باندې څه تېرېږي. یو سړی چې په پایتخت کې په ارامه باندې نشي ګرځېدلی تاسو هغوی په ولایتو کې څنګه فکر کوئ چې هغوی به ارام وي؟ په دې ارتباط باندې د دوی حقیقي پلان او داسې څه چې دوی ملت ته وړاندې کړي او بیا همداسې یو ښایسته سړی یخ سړی ورته وټاکلی شي او د کورنیو چارو وزارت پر مخ بوزي. په همدې ډول باندې د مالیې له وزارت سره زموږ ویره دا ده یوازې کاریاب صاحب ګمرکونو ته اشاره وکړه بلکې په ملي بودیجه کې کسر د حقیقي مالی پالیسۍ تطبیقول د مالیاتو نه تیښته په ګمرکاتو کې فساد په اداري واحدونو کې فساد د مالیې نه راټولېدل د مالیې په غیر مسلکي شکل لګول او ولس ته په کلني شکل د دغه مالی سیستم په ارتباط باندې د نه سوالو جواب او نه شفاف سیستم شتون دی چې زه فکر کوم راتلونکی نوی وزیر به هم له دغه ناخوالو سره مخ وي. دا هغه ویرې دي چې زموږ سره د ولس په شکل باندې شته دي او له دې مو ویره ده چې داسې کسان بیا رانه شي داسې کړنلارې بیا عملي نه کړی شي چې په هغې کې د ولس بهرنی سیاست کورنی امنیت او ورسره مالي سیستم له دغې اوس ناخوالو او داسې نادودو نه ونه وځي چې بالاخره موږ په همدې حالت کې پاتې شو خو یوازې د یو شخص څیره بدله شي او په ځای بل کس راوستل
شي. شریف صاحب ته تاسو ته راګرځو. کریاب صاحب څومره ډاډ موجود دی همدغه اندېښنو ته په کتلو سره؟
ما ویل کاشکې چې د افغانستان دغه ټول سیستم داسې را جوړ وی چې د شفافیت او د وړتیا او استعداد په بنیاد باندې ګمارنې کېدلی. د وزارت نه نیولې تر ټیټ رتبه مامورینو پورې تاسو وګورئ د اوسنۍ کابینې جوړښت هم د سهم په بنیاد باندې دی او آن ځینو سهمدارانو ته چې هغه کومه برخه ورکړل شوې وه هغوی بیا وړتیا په پام کې نه ده نیولې بلکې د هغه خپلو ملګرو په منځ کې کورکشی او یا پچا چونه کړی ده او یو داسې توکي را لېږلی دی چې دی د هغه قوم نمایندګي وکړي دی د هغه ډلې نمایندګي وکړي. له بده مرغه دا حالات شته دی او همدغه شان یو شی زه په ولسي جرګه کې ګورم یو څوک چې هر څومره هم ناکاره وي او هغه د دې وړتیا نه لري چې یو وزارت اداره کړی شي هغه ته به هغه خپل قوم او هغه خپل یاران چې دي یا لږ تر لږه د ده نه ناروا تمې لري هغه به په څنګ کې ودرېږي. خو ټوله ولسي جرګه هم داسې نه ده چې هغه دې په قومي بڼه باندې ویشل شوي. اندېښنې د ولس په ځای دي. دلته سړی د ټول تالار هغه ذمهواري او د غږ د انعکاس هغه تصویر هم نشي وړاندې کولی. خو زه ډاډ در کوم او مطمئن یم چې د ولسي جرګې په دې دوره کې باوجود د دې چې نیوکې او انتقادونه به هم د باندې ډېرې خو کله که داخل تالار ته دا ولس راشي وګوري هلته چې څه روان دي بیا یو سم قضاوت کولی شي. نو زه هیله من یم چې باوجود د دې د افغانستان په یو سخت حالات کې دی د سولې پروسه او د کابینې جوړښت ورته اړین دی د نیوه کانفرانس د مخنیوي کې نړۍ نور کومک نه راسره کوي. دغه ټول شیان په پام کې ونیسو نو یوه برخه د کابینې به بشپړه شي. زه ډاډ کوم چې اکثریت برخه به د کابینې د وړتیا استعداد او لیاقت په بنیاد باندې وکړي.
یعنی کریاب صاحب تاسو دا منئ چې دا ځل به بیا هم د یعنی د فساد حادثه وشي او د غشان به خپلوي او انډیواله او ګوندی اړیکې په نظر کې ونیول شي؟
ګوندی اړیکو او د خپلوي احتمال هیڅ کله هم نشي ردېدلی. ولې د فساد کوي هم په هماغه کچه به نه وي چې څومره پخوا و. ځکه اوسنۍ کابینې دغه د کاندید وزیران چې تاسو ګورئ نه ډېر مشهور تجاران دي او نه ډېر شتمن خلک دي نه زورواکي او نه ډېر غاصبان په کیسه دی چې هغوی دې په ناروا ډول شتمني پیدا کړي. محدود شمېر به داسې وي خو تر اوسه پورې زی په صدق درته وایم په باور سره درته وایم چې ما داسې څه نه دي حس کړي چې ګوندې سر له اوسه دی دا د عیني دا بهیر پیل شوی دی سر له اوسه دی داسې څه یو زه هېڅ کوم او که هېڅ مې کړم باور وکړي په هماغه ورځې درته وایم چې دلته نو خبره د وړتیا او استعداد نه ووته او څوک چې په څومره واخیستلی شي او چا چې څومره مصرف کړی هغه به بیا د کابینې غړی شي.
کریاب صاحب ته تاسو ته راګرځو. شریف صاحب که ستاسو په وینا مخکې ستونزو ته اشاره وکړه که نومن وزیرانو ته په همدغه شکل باندې رای ورکړل شي د خپلوۍ اړیکې په نظر کې ونیول شي پیسې په نظر کې ونیول شي د ځینو ادعاګانو له مخې او دغه شان ګوندي اړیکې په نظر کې ونیول شي نو څه فکر کوي ستونزې به جریان پیدا کړي کنه؟
دغه شی ته چې موږ همیشه اشاره کوو او د یو خپلواک افغان په شکل باندې د بې پري افغان په شکل باندې دا وایي چې که چیرې کوم کسان ټاکل کیږي او یا د ولس له استازو رایا ترلاسه کوي هغه داسې کسان نه وي چې هغه د افغانستان د ولس درد ته رښتینې دوا وي او یا لږ تر لږه یعنی زموږ په ولس کې تر ټولو هغه ښه همدا بلل شوي وي. که په دې کې زیاتی داسې کسان نه وي چې هغه د ولس په درد ونه لګېږي زه فکر کوم چې بیا به هماغه د تیرو دورو ناکامه تجربه تکراروو او داسې څه شی به د ولس درد ته د دوا په شکل وړاندې نه شو کړی چې هغه په حقیقي ډول باندې هم د وزیرانو مسؤلیت ادا شوی او هم په پارلمان کې د ناستو د افغان ولس د استازو مسؤلیت ادا شوی وي. زما ویره همدا ده یعنی تر زیاته بریده پورې هغه څه چې زه پې سخت ویرېږم هغه دا دی چې ښایي بیا هم د تنظیمونو تقسیم او د سمت او سمت پرستۍ مسئله رامنځته شي او تر ټولو خطرناکه به دې پسې دریم هغه فکتور به چې دغه شفافیت او روڼوالی به ګواښي هغه به اداري فساد وي او په دغه رای او یا د اعتماد د رای ورکولو په بهیر کې به د دغه فساد زیات اغیز معلومیږي چې وګورو چې بالاخره چاته رای ورکول کیږي او په کوم اساس باندې رای ورکول کیږي. دا به ډیره مهمه وي چې په دې کې څومره وړتیا شته او د افغانستان د خلکو د اړوند چارې درته د څومره په مسلکي ډول دوا وړاندې کولای شي او دای په چا پورې تړلی دی او په څه ډول باندې افغانستان ته ګوري. آیا افغانستان ته دای دی و ګډ کور په شکل ګوري کې وازی دی وقاوم او یو تنظیم او یو سمت او یاد خپل پیسې چې لګولي دغه پیسو بیرته پوره کولو ته لیواله دی. دا به وخت ثابت کی.
او شریف صاحب نو غوښتنه مسدد وکیلانو نه
لو وکیلانو لوی غوښتنه د افغان ولس دا ده د زموږ دا ده چې دوی هر کس چې ورته وړاندې کیږي که په هر قوم پورې مربوط وي په هر ژبه پورې په هر سمت پورې تر ټولو مهمه دا ده په یو وکیل کې یعنی اساسي رول وی چې یو وزیر ته چرایا د خپل اعتماد رای ورکي او داغه تصویبول ته لار هواري دای د افغانستان په ملي ګټو وتلی د افغانستان د ملي ګټو لپاره په خدمت او په زیرکتیا او په والتیا او په تعهد او په ژمنتیا وتلی. کچیر دغه یو شی وی نو هغوی به خپل مسؤلیت ادا کړی او د افغان ولس د درد لپاره به لږ تر لږه هغه د خپل بشري توان په اندازه باندې دوا کتلی.
کریاب صاحب که د وکیل د وزیرانو په اسنادو کې د ستونزو باندې لګوغه گیګو کوم ډول ستونزې پکې موجودې وي او دغه شان د دوه تابعیته وزیرانو موضوع بل اخره څنګه کیږي؟ آیا فکر کوي چې وکیلان برای ورکی
د اساسي قانون صراحت دا دی چې ولسی جرګه صلاحیت لري هغه کابینې وزیران چې د نورو هیوادونو تابعیت لري ولسی جرګه دره د تایید صلاحیت لري. یعنی داسې نه دی ویلي چې په مطلق ډول که څوک د بل هیواد پاسپورټ ولري تابعیت یې ولري نو هغه نشي کولای چې دلته وزیر شي. ولې صلاحیت یې ورکړی دغه برخه هم څېړل شوې ده او اړوند کمیسیون پورې ډېره موضوع راځي کېږي. خبره د اسنادو ده او زه د هماغه کمیسیون غړی یم چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد هم څېړلي دي. له بده مرغه په ځینو برخو کې ستونزې وي او دا ستونزې بېرته بیا هم حکومت ته ورګرځي. په هر وزیر په اسنادو کې چې موږ ستونزه لیدلې ده او یا هم حس کړې ده بېرته یا د لوړو زده کړو وزارت او یا هم د پوهنې وزارت ته لیږلې ده چې په دې برخه کې وضاحت راکړي. وختي کې چې د هغه ځای نه بېرته تایید راشي او تا ته پرې مهر ولګوي چې د ده اسنادو کې ستونزه نشته بیا تا ته هم بله لاره نه در پاتې کېږي. که نه موږ په باور سره زه درته ویلی شم چې موږ حس کړې وه او بلکې دا راته معلومه شوې وه چې د ځینو کاندید وزیرانو اسنادو کې ستونزې او نیمګړتیاوې شته.
کوم ډول ستونزې؟
د لوړو مثلا یو چا دولسم سند نه لاره د ماستره یو د لیسانس لاره په قانون کې دا دي چې دی به لوړې زده کړې کوي، نو چې دولسم سند ونه لري پوهنتون د کوم طریقه ووی، یا یو څوک داسې و چې تر لسمې ویلی و هغه ورته بیا مادر کړی و، یو پلمه بهانه ور جوړه کړې وه چې د یو تخصصي امتحان ورکړی دی او دغه نو سند دی. وقتی چې د معرف وزارت درته تایید کی بیا نو دا تفتیش او تحقیق او لټنې بیا د څارنوالۍ کار شي. باوجود دې چې موږ په دې برخه کې ډېره پخه ټینګه کړه او ځینې آن تر دې فورمې هم جوړې کړې ورته د پوهنتونونو د مونوګراف موضوع د لارښود استاد د لیسې د مدیره پورې دا پوښتنې ترې وکړې، هغه داسې څه و چې یعنی په قانون کې صراحت او وضاحت نه و. خو بهرحال وقتی چې تا ته اسناد راشي او یو معتبره اداره د تایید کړي
خو کریاب صاحب تبن تاسو به شواهد هم درلودل د اندې شواهد سره سره معتبرو ادارو بیرته تاسو ته تایید ځواب درک.
بالکل بالکل زمونږ ورستۍ مرجع هم همدادي، زمونږ ورستۍ مرجع هم همدادي چې دا غوې نه پوښتنه وکړو رسمي تي وکړو، یعنی په کراتو په هغه اسنادو کې چې زمونږ شک وو او تردید پکې موجود وو داغه د فارم درې یا څلور وارې وزارتونو ته اسناد لیږلي دي. تیر ورځم چې وروستۍ د تصمیم ورځ وه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پوهنې وزارت نامزد وزیر همدارنګه د دواړو وزارتونو معینان د شهادتنامو رئیسان او هغه څه چې اسناد ورپورې مرتبط وو هغه ټول را وغوښتل او یو وارې بیا هم استلامونه ورکړل چې دغه بهیر راته بشپړ او پوره کړي.
کریاب صاحب بیرته بتاس ته راګرځو. شریف صاحب د کریاب صاحب د همدغه خبرې ته په کتلو سره په اسنادو کې د ستونزو سره لدی چې دوی شواهد هم درلودل او په دغه حالاتو کې حکومت همدغه نوماند وزیران معرفي کړي دي د ستونزو سره سره، تاسې د حکومت مجبوریت ګڼئ که په دې برخه کې د څېړنو نه موجودیت؟
زه فکر کوم دا زموږ د سیستم هغه خطرناکه نیمګړتیا ده چې خپل باندې غیر قانوني او غیر مسلکي کړو ته مخه خلاصوي. تاسو فکر وکړئ کریاب صاحب خپل وایي چې کله په اسنادو کې مشکل پیدا شوی دی د ولسی جرګې له لوري په رسمي ډول دغه اسناد اړوند ادارې یا د پوهنې وزارت ته او یا هم د لوړو زده کړو وزارت ته استول شوي، هغوی ورته تایید کړي دي. نو معنا دا ده چې هر هغه وزیر چې راځي د اړوند ادارو واک د حکومت تر لاس لاندې دی په ډېر اسانۍ باندې به هغوی ته داسې اسناد ورکول کېږي چې د مشکل سره مخامخ نه شي او که چېرته د ولسي جرګې استازي او یا د ملت استازي وغواړي د هغې پوښتنه ګرویزنه وکړي نو بېرته همغه ادارې ته ځي چې هغه ادارې د اسناد ورکړي، نو هغه ادارې بېرته ورته تصدیقي او تر دې پاس د وکیلانو نور ځواک واک او صلاحیت محدود دی او خلاص باندې ځای باندې پای ته رسیږي. نو هماغه سړی چې موږ سر ته ټکوو هغه په دې سیستم کې راننه وځي او له همدې سیستم نه بېرته د اړوند ادارو په تصدیق باندې وځي. نو تاسو فکر وکړئ چې اصلي مشکل زموږ ستاسو په کوم ځای کې دی؟ خو معلومه شوه چې زموږ په هغه سیستم کې مشکل دی چې د دغه غیر قانوني غیر مسلکي چارو لپاره موږ جوړ کړی دی. په دې سیستم کې باید تعدیل رامنځته شي او هیڅکله داسې یو شی وجود نور ونه لري چې هغه د قانون له صراحت سره په تضاد کې وي او موږ ونه شو کولای د هغې نه داسې سیستم یا داسې کسان یا داسې اشخاص له دغې سیستم نه وباسو چې هغه بیا د سبا د ملت په درد ولګي او د ملت لپاره په واقعي ډول باندې د معیارونو او د ټاکلیو پولو او یا نورمونو سره سم دا کار وکولای شي. دا فکر کوم لویه ستونزه ده. او بله ستونزه ډېره خطرناکه دا ده چې د هیواد په کچه باندې د دوه تابعیته شخصیتونو په ارتباط چې هغه د وزارتونو یا د مستقلو ادارو د پوستونو لپاره کاندید شوي دي او ولسي جرګې ته د نوماندانو په شکل وړاندې شوي، زه فکر کوم چې تر ټولو لوی مشکل په همدې کې به بیا هم وي کچيري. الحمدلله په دې ارتباط باندې موږ یو ډېر ښه شی لرو، هغه دا چې کچيري د ولسي جرګې غړي دغه څه کسانو ته رایه ورنکي. زه فکر کوم دا په خپله د سیستم تنظیمول دي چې نور هغه څوک را وړاندې کړی شي چې د هغه کور دلته وي، د هغه طبیعت هم د افغانۍ طبیعت وي او د بل چا طبیعت ونه لري، او په واقعي ډول باندې کله د ښې او د بدې ورځې په همدې هېواد کې پاتې کېږي او د همدې هېواد مسؤلیت ور د غاړي وي. حس د مسؤلیت یا حس د مینې ښایي تر هغه چا ډېر زیات وي چې د دوهم ځای یا د بدیل ځای د اوسېدو ځای لري، او کله چې مشکل پیچېږي یا دلته ناکاره اداره رامنځته کېږي نو دلته د شاتګ موضوع موجوده وي.
ډېر زیاته مننه شریف صاحب. او کریاب صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسې وویل چې د نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي، د ټولو څېړل شوي د درویشت نوماند وزیرانو که نه، تر دې د ماما هغه د لسو په اړه چې ویل کېږي دغه پروسه څنګه مخکې تللی؟
نه، یوه برخه هغه وو چې پخوا د کابینې غړي پاتې شوي او دوه یا درې وارې د هغوی اسناد بیا ونه څېړل شو او هغه ولېږل شو د رؤساو کمیټې ته. وروستي اووه وزیران پرون پاتې وو چې د هغوی کې په یوه برخه کې لږ ابهامات موجود وو، هغه ولېږل شو او د هغوی هم نن یې هغه وروستی بهیر بشپړ شو. نو هم د مستقلو ادارو رئیسان او هم د وزارتونو کاندید وزیرانو هغه د اسنادو پروسه او بهیر بشپړ شو، نو ځکه دوی تالار ته راوغوښتل او هغه خپلې برنامې او بیانیې وړاندې.
یعنی معنی دا چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد څېړل شوي؟ او هر ورځ په اوسط ډول څومره نومن وزیران برازي خپلې برنامې به تشریح کوي؟
توپیر کوي، نن هم درې دي، سبا ته هم درې دي، بیا بلې ورځې ته پنځه دي، په همدې ترتیب باندې.
او په اخر ورځ ټولو ته صندوقونه کېښودل کېږي که نه د هرې ورځې په اخر کې؟
نه، په وروستۍ ورځ میکانیزم دلته یو تشویش او اندېښنه ده. له بده مرغه چې د افغانستان بیا به سره ووایو چې یا په لوی لاس موږ ویشتلی دی او یا همدغه سلسله را روانه ده چې دلته دغه قومي جوړښت او یا ژبنی او ان تر دې په ځینو برخو کې مذهبي دی. تشویش دا و چې که د یوه خیل یو وزیر چې ناوړه وي او ناکامه شي، هغوی به یو اخرایي چلند وکړي او بیا به هغه اغول سړی ته هم یا ول وزیر ته نوماند ته رای ورنکې. نو د همدغه حالاتو د مخنیوي لپاره یو مصلحانه تصمیم دا و چې د ټولو کاندید وزیرانو د دغه بهیر او پروسې د بشپړېدو نه وروسته چې هغه ډول د کورنیو دندو وصول اجازه ورکوي، بیا د وروستۍ ورځې
دی رضیا تمننه د کاریاب صاحب او دغه شان شریف صاحب تحصیل دواړو نه چې په دې 25 دقیقو ونیس پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور مودان درنو اوریدونکو، نن مو ولسی جرګې ته د نومن وزیرانو د څلورو کلونو لپاره د برنامو د تشریح کولو په موضوع باندې بحث درلود. له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مور سره تر پایه واوریده. تر بلې خبرونه مو په لوی بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او بریالي.
دزل میں مات لک دوران خارد ہندا روپ شان مات لک دوران خارد ہندا روپ شان خوت میں یاد د وطن د غرود نارو پشان خوت میں یاد د وطن د غرود نارو پشان پما دیگر باندھ خمنگ سولیوانیان مینیو پما دیگر باندی خومن سولیوانیان مینیو رو خلق نا واری کسی دسوزگارو پشان رو خلق نا واری کسی دسوزگارو پشان خوت میادی د وطن دغرو دلارو پشان خوت میادی د وطن دغرو دلارو پشان